ستوري مشي دا مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان بوروال کاکړ او د موږ ټکنیکی همکار مسکین یار صاحب سلامونه او احترامات ومني. د ممتاز قادری د مرګ سزا برقرار ساتل د سپریم کورټ لخوا د دې خبرونه د سر موجوده د دې ترڅنګ یو شمیر نور موضوعات هم لرو او د خبرونه پرسته نیمه کې به د مشال ترنلاندې بحث هم اوري. خو لومبه خبرونه د بوروال کاکړ
لمړی د مهمو خبرونو سر ټکی. د خیبر پښتونخوا اسمبلی ویلي چې په اقتصادي لار کې بدلون ورته د منلو وړ نه دی. د پاکستان سپریم کورټ د سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری د مرګ سزا پر ځای ساتلې ده او په شام کې حکومتي ځواکونو د یاغین نوي مرکزونه په نښه کړي دي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی تیر ماښام منظور کړي مشترکه قرارداد کې خبرداري ورکړي چې د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري پروژې کې د مرکزی حکومت لخوا د لارې بدلون ورته د منلو وړ نه دی. قرارداد د قومي وطن ګوند سکندر شیرپاو وړاندې کړ. هغه وویل چې وزیر اعظم نواز شریف باید پر خپلو ژمنو ودرېږي.
وفاقی بجټ د مغربي لاري په اړه شکونه راپارول دي. بجټ کې زیاتی پیسې د مشرقي لاري لپاره مختص شوې دي. د پښتونخوا اسمبلی وفاقی حکومت ته سپارښتنه کوي چې د 2015 د مئی په 18مه د اقتصادي راهداري په اړه په ټولګوندیزه غونډه کې ټول قام په کومه خبره یووالی خودلې وو په هغه دی په مکمله توګه عمل وکړي شي.
په همدې حال کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په کوټه کې پرون خبر اعلان تویل چې په دې لار کې بدلون نه دی شوی. خو پښتانه سیاستوال وایي که داسې نه وي نو په بجټ کې ولې د مغربي لارې لپاره پیسې نشته. د پاکستان سپریم کورټ د سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری د مرګ سزا پر ځای ساتلې ده. سپریم کورټ د اسلام آباد های کورټ هغه پریکړه هم رد کړې ده په کوم کې چې د ممتاز قادری له مقدمې د ترهګرۍ د فل لري سوې وه. دا پریکړې نن د سپریم کورټ د چیف جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې درې کسیزې جرګهګۍ د ممتاز قادری د مقدمې اورېدنې پر مهال کړې دي. ممتاز قادری د 2011 کال د جنورۍ پر 14مه نېټه د پنجاب صوبې د هغه وخت گورنر سلمان تاثیر په اسلام آباد کې وواژه. د سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری وروسته وویل چې گورنر سلمان تاثیر یې له دې کبله وواژه چې هغه د پاکستان په ناموس رسالت قانون کې د بدلون غوښتنه کړې وه. د تحریک انصاف ګوند غړو پرون مازیګر په پېښور کې د یو مظاهرې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د کوالي سیمو لپاره موجود قانون اف سی آر دی زر تر زره ختم کړل سي. د مظاهرې مشر اقبال افریدی مشال راډیو ته وویل چې د کوالي سیمو وګړو ته باید هغه سیاکونه ورکړل سي لکه د پاکستان د نور سیمو خلک چې لري.
موږ په قبایلي علاقو کې نور نه اختیار غواړو نه د انګریز قانون غواړو. هلته موږ یا جدا صوبه غواړو یا پاټا کونسل غواړو یا په صوبه کې زم کېدل غواړو. دا ډومبېری لیدا که زموږ مطالبه حل نشوې او ونه منلې شوې موږ به روزانه چې کوم د احتجاجي ریلیم کوو په هغه کې د سنټر کې به موږ په اسلام آباد کې به د های کورټ او د سپریم کورټ مخې ته او بیا د اسمبلی مخې ته موږ درنه شروع.
په اف سی آر قانون کې د پیپلز ګوند تیر حکومت په وخت کې ولسمشر آصف علي زرداري ځینې بدلونونه کړي وو خو د بشري حقوقو ادارې او سیاستوال وایي چې دا د په بشپړ توګه ختم کړل شي. د افغان ولسمشر له دفتره پرونی خبر پانه وایي چې په شمالي ولایتونو فاریاب کندوز او بدخشان کې جنگیدونکو ترهګری ډلې د نشئی توکو د کاچاکیانو او پردیو ګټو لپاره جنگیږي. د خبر پانې تر مخه د کندوز د حالاتو په اړه د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ کې د کابینې غونډې ته نوموړي وویل چې افغان له یو غدار او مکار دشمن سره مخامخ دی چې له بهرنیو سرچینو او نشئی توکو ورته پیسې رسیږي او د پردیو ګټو لپاره افغانان ځپي. نوموړي افغان امنیتي ځواکونه وستایل او کوم چې د هیواد د پرمختګ لپاره د ده په وینا د ترهګرۍ خلاف کلکه مبارزه کوي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمپل وایي د کندوز د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون برید یو تیروتنه وه. د ډاکټرانو پر دې روغتون د اکتوبر پر درې منیټه په بمباری کې دو وشتنه وژل شوي او په لسګونه نور ټپي شوي. جنرال کیمبل پرون د امریکا د سینټ د پوځي خدمتونو په کمیټي کې څرګنده کړې چې د امریکا پوځ هیڅ کله په ارادي ډول پر یو روغتیایي مرکز حمله نسی کولای. نوموړي زیاته کړې چې تر خپل قمندان لاندې ځواکونو ته یې لارښوونه کړې ده چې د کندوز په شان نورو تیروتنو څخه د ډډې لپاره پکار ده چې نور روزانه ترلاسه کړي. د شام حکومتي ځواکونو د روس د هوایي بریدونو په ملاتړ د هیواد په لویدیځ کې لږ تر لږه د یاغیانو څلور مرکزونه په نښه کړي دي. په برتانیا کې میشتې د شام د بشري حقونو ډلې نن وویل چې روسي الوتکو د شام په دوو صوبو کې لوی بریدونه کړي دي. یادې ډلې ویلي چې روسي جنگي الوتکو یو برید په هما او درې په ادلب صوبه کې کړی دی. تر اوسه په دې تازه بریدونو کې د مرګ ژوبلې تفصیل نه دی په ډاګه سوی. د بشري حقونو د دې ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې په لومړي ځل د یاغیانو پر ضد هوایي بریدونه او ځمکني عملیات سره ملګري وو. د ترکی ترڅنګ د لویدیځ یو شمیر هیوادونه روس تورنوي چې یوازې داعش نه بلکې په شام کې د حکومت ټول مخالفین په نښه کوي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف د اسلامي دولت وسله والې ډلې داعش پر ضد جګړه کوي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بې له رابعه اکرم خان څخه اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل څلور روپۍ او پنځه ویشت پیسې اخیستل کیږي او په یو سل څلور روپۍ او پنځوس پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل اته پنځوس روپۍ او په یو سل اته پنځوس روپۍ او اویا پیسې. یو یورو په یو سل شپاړس روپۍ او پنځوس پیسې او په یو سل اوولس روپۍ. یو ریال په اوویش روپۍ او دېرش پیسې اخیستل کیږي او په اوویش روپۍ او پنځه څلوېښت پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په اته ویش روپۍ او دېرش پیسې او په اته ویش روپۍ او پنځه څلوېښت پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ او دوه شپېته پیسې او په یو روپۍ او څلور شپېته پیسې او په یو پاکستانی روپۍ دوه سوه اتیا ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ دوه سوه دوه اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د زیارت په ورځ به پېښور، بنو او کوټه کې موسم خشک وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت شپږ دېرش او کم نه کم شل، بنو کې څلور دېرش او یوویش او په کوټه کې یو کم دېرش او دیاللس وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د نهو بجو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نه خپنی غاوري. د روانې خبرونه ځینې مهم راپورونه دي. ممتاز قادری ته د مرګ سزا سپریم کورټ برقرار وساتله. د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی کې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په نقشه کې د بدلون پر ضد قرارداد وړاندې کړل شوی دی.
وست نقشونه او د پلاننګ ډیویژن نه کم ډیټیل راغله او هغه کې پښتونخوا مکمل طور پر نظر انداز شوی دی.
د قبایلی سیمو ولسوای ولی دوی پاکستانیان نه دي سره د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې بغیر د نړیوالو د ضمانتونو طالبانو سره د سولې خبرې نشي کېدای.
پاینده کې د سولې بروسه د نړیوالو ټولنې له حضور او تضمین نه سوا فکر نه کوم چې نه پیل شي او نه څه نتیجه ورکړي.
د خبرونې پر وروستۍ نیمای کې به د مشال ترڼا لاندې بحث نیخ پنی غاوري. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د نه بجو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نیخ پنی غاوري. د دې تر څنګ د موږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورځو د دې خبرونې پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر په وجنه کې ککړ ممتاز قادری د مرګ د سزا پر ضد باندې په سپریم کورټ کې اپیل کړو. سپریم کورټ د ده د مرګ سزا چې ورته ټرایل کورټ یا د مقدمه عدالت ورکړې وه هغه برقرار وساتله. په دې اړه باندې نور تفصیل سراج زهیر ناورو.
د سپریم کورٹ د چیف جسټس آصف سیدکو سا په مشورې کې درې کسیزه بینچ د چهارشنبې په ورځ د ممتاز قادری د مرګ سزا په ځای ساتلې ده. له دې وړاندې دته د پینډۍ د ترهګرۍ ضد عدالت د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د قتل په جرم کې د مرګ سزا اورولې وه. خو بیا د روان کال د مارچ په نهمه نیټه د اسلام آباد های کورټ د ممتاز قادری په اپیل باندې د ده د کیس نه د ترهګرۍ دفې لرې کړې. خو کله چې نن د دې کیس اورېدنه یو واري بیا پیل شوه، نو سپریم کورټ د ممتاز قادری د سزا پر ضد اپیل رد کړو او د ترهګرۍ پر ضد د عدالت فیصله په ځای وساتله. آیا ممتاز قادری ته د بل اپیل حق ترلاسه دی او که نه؟ کله چې مشال ریډیو دا پوښتنه د قانوني چارو تجزیه کار نورعالم په وړاندې کېښوه، نو هغه وویل چې لومړی به دی د نظرسانۍ درخواست ورکوي او پس له هغې که هغه منظور نه شو نو دی به صدر ته د رحم اپیل کولی شي. نوموړي زیاته کړه،
سپریم کورٹ چې کوم اپیل شو هغه چې دی نن فیصله شو، نو په سپریم کورٹ کې یو یګه دی د سپریم کورٹ کوم رول دی په هغه کې مینشن شوی دی، او هغه مطابق چې دی دا د های کورٹ یا نور عدالتونو ته دا اختیار حاصل نه دی. خو سپریم کورٹ چې دی چونکه دی کې مونږ پہلا پیټیشن کو هغه نه پس دا اپیل کې کنورټ کیږي، لہذا چې اپیل کله خارج شي نو په هغه کې د ریویو نو دا چې دی اوس ممتاز قادری چې دی ریویو پیټیشن به کوي، او میجارټی زمونږ د سپریم کورٹ دا شی
کلی چې مشال ریډیو د دې کیس په اړه د یو بل وکیل شهاب الدین خټک نه وپوښتل، نو هغه وویل چې ممتاز قادری ته د ترهګرۍ پر ضد عدالت دوه واری د مرګ سزا ورکړې وه. خو بیا وروسته د دې پر ضد نوموړي د اسلام آباد های کورټ ته اپیل وکړو. شهاب الدین وویل
سشن جج فیصلہ یا دہشت گردی عدالت کی فیصلہ ہو کی ندائی خلاف ہائی کورٹ پہ اپیل کی، تو ہائی کورٹ کا چکم اپیل شو پدرا دا دا اسلام آباد جورسڈکشن ہو، نو دا اسلام آباد ہائی کورٹ دیا پدی کی فیصلہ کری ہوا دہشت گردی عدالت فیصلہ سے چیلنج شوی ہوا، او اسلام آباد ہائی کورٹ دیا کدا فیصلہ کری ہوا چھے سزا موت فاغی برقرار ساتھ لے اس کی آگئی دا قتل عمد یا دا مرڈر سزا چیزا آگا دفع برقرار ساتھ لی ہوا، دا دہشت گردی دفع آگئی لرے کری ہوا، نو دا آگئی خلاف یا اپیل شو سپریم کورٹ تھا، اس دا سپریم کورٹ فیصلہ خپل ورکړه، او پاغه کې هغه د دهشت گردی د دفی واپس بحال کړي، هغه مونږ کولی او دا هغه چې کوم اپیل او دا سزا خلاف هغه اپیل چې دا هغه خارج کړل.
د ذکر ته ممتاز قادری د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر باډی ګارډ وو، او د کال 2010 د جنوري په څلورمه نیټه د اسلام آباد په کوهسار مارکیټ کې گورنر سلمان تاثیر په ډزو وجلې وو. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چوکاری بے شک چوکاری
دیر سخت رابانی تیرا یہ ہر چکی
دوست مکمل مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
تیر ماخام د خیبر پختونخوا صوبائی سملای ټولو سیاسی گوندونو په یو متفقہ قرارداد کې له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې د چین سره د اقتصادي راهداري د پروژې لارې دی د پختونو له سیمو څخه نه اړوي. که څه هم دې وروستو کې وفاقي حکومت ویلي وو چې د ټولو صوبو اندېښنې به په پام کې نیسي، خو د خیبر پختونخوا صوبائی سملای غړو وویل چې دغه وعده عملي شوې نه ده. نور تفصیل د غلام غوسم.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه په دغه قرارداد کې وفاقي حکومت ته خبرداري ورکړې شوې ده چې وزیر اعظم یا نواز شریف دی د مې 28 په ټولګوندي غونډه کې د خپل لو سرسم د اقتصادي راهداري د منصوبه د پښتونخوا د ډیرا اسماعیل خان جنوبی پنجاب او جوب د لاري سرته ورسوي. دا قرارداد د قومي وطنګون سکندر خان شیرپاو اسمبلی ته سپدا ډول وړاندې کړو. وفاقی بجٹ د مغربی لاری په اړه شکونه راپارول دي. په بجٹ کې مختص شوی زیاتی پیسې د مشرقی لاری لپاره مختص شوی دي. د پښتونخوا اسمبلی وفاقی حکومت ته سپارښتنه کوي چې د 2015 د مئی په 28 د اقتصادي راهداري په اړه په ټولګوندیزه غونډه کې ټول قام په کومه خبره یووالی خودلی وو په هغه دی په مکمله توګه عمل وکړی شي او د ټولګوندي غونډې د فیصلې نه سرغړونه به د پښتونخوا ولس ته قبوله نه وي. هم په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي جعفر شاه مشال ریډیو ته وویل
اوس چې د نقشونه او د پلاننګ ډیویژن نه کوم ډیټیل راغله او هغې کې پښتونخوا مکمل طور پر نظر انداز شوې ده. دا ټول چې څونه پاور هاوسز دي دا په هغه طرف جوړېږي, انډسټریل زونز به ټول په هغه طرف باندې جوړېږي. اوس چې کومې پیسې خلې دي د ویسټرن روټ لپاره یو ټریډي نشته, هغه ټولې پیسې چې دي د ایسټرن روټ لپاره خلې دي په دې 2015-16 بجټ کې. پنجاب چائنا کوریډار ځکه چې پاگې کې نورې چې درې واړه صوبې دي هغه مکمل طور پر محرومه پاتې شوې دي.
او سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې کله دوی د وفاقي حکومت سره د صوبې د حقونو خبره کوي نو هغوی په سازشي نظریو ځان خلاصوي. ما په اسلام آباد کې وفاقي وزیر احسن اقبال ته وویل چې خلک دا فکر کوي چې تاسو د اقتصادي رهداري لارې بدل کړی دا, نو هغه وویل چې نه دا داسې نه ده, خو دا د قسمت د بدلولو یو منصوبه ده او هندوستان دا خبره نشي زغملی. زما په اند د مرکزی حکومت دا ذهنیت سم نه دی چې که خلک د خپلو حقونو خبره کوي نو مرکزی حکومت د دینا سمدستی د سازش یو نظریه جوړوي. تیر ماخام د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اقتصادي رهداري په اړه په دې قرارداد کې په دې خبره اندېښنه څرګنده شوې ده چې په عملي توګه وفاقي حکومت په خپل لوز عمل نه کوي. غلام غوث, مشال ریډیو, پېښور.
اوزنګم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین وای هغه ټولې خبرې دروغ او بې بنسټه دي چې د گوادر کاشغر راهداري لارې له ژوب او شاوخوا سیمو چپه کړې. د دغه خبره د راهداري په لاره کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او د دې راهداري تر ټولو زیاته ګټه به د بلوچستان ولس ته رسیږي. ښاغلی ممنون حسین دا خبرې د کوټې په دوردنۍ دوره کې له خبریالانو سره په یو ملاقات کې کړي. نور تفصیل د خدای نور ناصر نه.
د سیشن په ماشام د کوټې د مشرانو خبريالانو له یو ډلې سره په خبرو کې ممنون حسین ویل د گوادر کاشغر کوریډور تر ټولو زیاته ګټه به د بلوچستان ولس ته رسي او د دې لارې په بدلون کې ټولې خبرې غلطې او بې بنسټه دي. زه تاسو ته باور درکوم چې د دې کوریډور تر ټولو زیاته ګټه به بلوچستان ته رسي. ډېر خلک داسې خبرې کوي چې پکې یې یو داوه چې د کوریډور لاره بدله سوي, داسې یې کړي او داسې سوي. د کوریډور لاره هم هغه ده او هیڅ بدلون پکې راغلی نه دی. صدر ممنون حسین په خپلو خبرو کې وویل د گوادر کاشغر کوریډور لارې به نه یوازې د بلوچستان او پاکستان ولس ته ګټه رسي, بلکې د په خبره له همدې کوریډور څخه به گاوانډي هیوادونو لکه افغانستان, ایران او د منځنۍ آسیا نور هیوادونو ته هم ګټه رسیږي. ممنون حسین چې له خبریالانو سره په خبرو کې یې بیا بیا د درغلي پر ضد خبرې کولې, خو کله چې د یو خبریال لخوا د مهران بانک د لوټلو د ذمهوارو کسانو پوښتنه وسوه, ممنون حسین سخت غوسه او هغه خبریال ته د سپریم کورټ لاره وشوده. تر دې وړاندې کله چې د پاکستان صدر ممنون حسین د سې شنبه په سهار کوټې ته راتلو, نو د شار ټول لوی لوی سړکونه د امنیتي خطر له امله تړل سي و چې د شار اولس ټول ورځ له سختو ستونزو سره مخامخ و. خدای نور ناصر, مشال راډیو, کوټه.
تبصری, شنن, خبرونه, رپورټونه,
عکسونه, ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د قبایلي سیمو لپاره جوړ قانون ایف سی آر ختمولو لپاره د تحریک انصاف ګوند غړو پرون مظاهره وکړه. مظاهره چیانو له مرکزی حکومت وغوښتل چې دا قانون دې ځکه ختم کړل شي چې له مخې د یو کس په جرم پوره قوم او کلو ته سزا ورکول کیږي. د دوی په خبره دې قانون د قبایلي سیمو د ټولنیز او سیاسي پرمختګ مخه نیولې ده. نور تفصیل د زلال یوسفزی په دې راپور کې اورو چې د مظاهره چیانو په چغو پیلېږي.
د پاکستان تحریک انصاف د قبایلی سیمو د سانګې د اف سی آر په ضد په دې لاریون کې په سوونو قبایلي وګړو ګډون وکړو. د لاریون مشري کوونکی اقبال افریدی مشال رډیو ته وویل چې د اف سی آر تر ختمون پورې به دوی خپل احتجاجي تحریک ته دوام ورکوي.
زموږ په قبایلي علاقو کې نور نه اف سی آر غواړو نه د انګریز قانون غواړو. هلته موږ یا جدا صوبه غواړو یا پاټا کونسل غواړو یا په صوبه کې زم کېدل غواړو. په صورت دیگر موږ دا ډومبېری لیدا کا زموږ مطالبه حل نشوې او ونه منل شوې. موږ به روزانه چې کوم د احتجاجي ریلیم کوو په هغه کې د سنټر کې به موږ په اسلام آباد کې به د های کورټ او د سپریم کورټ مخې ته او بیا د اسمبلی مخې ته موږ درنه شروع کړو.
تحریک انصاف یو بل غړی ډاکټر ګلمن افریدی وایي چې په دې لاریون کې د ځوانانو په ګڼ شمېر کې ګډون د دې خبرې ثبوت دی چې قبایلي ځوانان هم د ژوند بنیادي حقونه غواړي.
زچه مراته غیر نه دراته را کوزیګم نو زدی شتګردیم زچه را کوزیګم زشن خاتکار چاته نشم غوله زده خیبریم زده فاټایم زده وزیرستانیم آیا زه مسلمان نه یم آیا زده پاکستان حقوق ولا نه یم آیا زده پاکستان خیرخوان یم افتیار خاتمه مون غوړو افتیار مون د ینګ نوجوانان نه غوړو مونږ افتیار نه ده پکار ګو افتیار ګو زمون ناره ده.
د خبري جنسې یو ځوان شاه جهان وایي چې د دنیا په یو سیمه کې هم داسې قانون نشته چې پکې د یو په ګناه نور کسان نیول کیږي.
دا داسې نظام دی چې په ستا په ټول قوم کې په کروڑونو خلک پراته دي چې یو کس څه غلطي وکړي مثال یا د حکومت مجرم شي نو حکومت ته راولږي هغه سړی ته پټ شي یا ته هغه شي چاته ته لاړ شي نو دوی چې کم دی د ټول په کروڑونو خلک په زرګونو خلک رانیسي او جیلونو کې اچي. دا کم نظام دی. دا اوس لکه دا صدر کې مونږ ولاړ یو صدر کې مثال ته اوس د صدر اوسېدونکو او تا نه څه غلطي وشو مثال د حکومت مجرم شوې او بیا دلته ګیر چاپر درته پولیس او خاصدار ولاړ یو تا رانیسي او جیلونو کې اچي نه خبرې نه اترې.
د قبایلی سیمو څخه د پارلمان غړو فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو بل قومي اسمبلی ته وړاندې کړی دی چې زیاتره سیاسي ګوندونو یې هم ملاتړ کړی دی. زلان یوسفزی، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15316، 15516 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلای شئ.
ارزمګو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو کراچۍ ته. په کراچۍ کې مشته افغان کډوال وایي چې د خار پولیس دوی د کارډ او نور ضروري اسناد لرلو باوجود نیسي او په میاشتو میاشتو بیا دوی په جیلونو کې قید ساتي. په لړخته د کراچۍ پولیس وایي چې د قومي اکشن پلان عملي کېدو وروسته یوازې د غیر رجسټرډ افغان کډوالو پر ضد کاروایانې روانې دي او هیڅ یو رجسټرډ افغان کډوال نه دی نیول شوی. د دې معاملې په اړه افغان کډوال د سفارتخانې استازي او د کراچۍ پولیس صدر اسلري اورو د خپل همکار محمد عمران دا راپور.
د سند صوبې سر خار کراچۍ کې میشته افغان کډوال وایي چې د خار پولیس هغوی بې ځایه تنګوي او تر دې دمه زیات شمیر ځوانان د پی او آر کارډ لرلو باوجود نیولې او په جیلونو کې بندیوان کړي دي. د افغان کډوالو د یو کیمپ مشر حاجی عبدالله مشال رډیو ته وویل چې د روان کال د اګست د میاشتې نه راپدې خوا د افغان کډوالو نیول روان دي. د هغه په وینا چې دا مهال شاوخوا 425 افغان کډوال د کراچۍ په بیلابیلو جیلونو کې قید دي.
اعلانونه شوی وو چې تاسو بغیر راجستر والا خلق نیسی او د دې پولیسي اداره دې لکتل چې د راجستر دی یا بغیر راجستر دی دی کارت لري یا نه لري. افغانان ډیر ونیول.
پاکستان کې د افغان کډوالو د انچارج مرستیال زبی الله وحیدی مشال ریډیو ته ویل چې تر دې د مسلو 425 افغان کډوال په کراچۍ کې پولیسو نیولی د چا د خوشی کول لپاره چې وکیلان هڅه کوي.
دې کې څو هغه څوک دي ډېر په کم تعداد سره هغه کسان دي چې څوک کارډ لري او نور هغه کسان دي چې څوک ان رېجسترډ کارډ نه لري. نو د دې د هغه نه تقریبا 2415 کسان پاتې دي چې دې دو کې بعضې دي خلک دي چې څوک کارډ نه لري او د هغې دغه پروسس روان ده. د شارپ د وکیلانو په ترو باندې اغیدو جیلونه رها کیږي.
د کراچۍ پولیسو د غټول تورونه رد کړي او مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د آی جی سند د میډیا سیل مشر قمر زیب ستی ویل چې د قومي اکشن پلان عملی کول لپاره د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو خلاف کاروایی روانه ده خو موږ هیڅ یو رجسٹر شوی افغان کډوال نه دی نیولې.
دا هر څه د قومي اکشن پلان وروسته شروع شوی. موږ تر دې دمه
صرف حق کډوال نیسو د چاچی یا کارډونه ختم شوی وی او یا پی او آر کارډونه نه لري د روزانه په بنیاد مونږ ته رپورٹ راځي په کوم کې چې داسې هیڅ خبره مخې ته نه راغلی چې ګنې رجسٹر افغان کډوال نیولې کیږي
بل
اړخته یو تن د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې پولیسو د هغه زوی د پی او آر کارډ لرلو باوجود نیولی و څوک چې اوس په ضمانت خوشی کړی شوی دی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو تنظیم یو این ایچ سی آر تر مخه دا وخت په پاکستان کې د 1,00,000 نه زیات رجسټرډ افغان کډوال ژوند کوي خو د پاکستان حکومت دا دریز لري چې هم دومره غیر رجسټرډ افغان کډوال هم د پاکستان په بیلابیلو صوبو کې میشته دي محمد عمران مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو ده
راپورونه وایي داسې هڅې روانې دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې زنډیدلې خبرې بیا پیل شي پاکستان چې په دې عمل کې مهم رول لوبوي وایي کله چې کابل صلاح شو نو خبرې ترې بیا پیل شي خو افغان حکومت په دې لړ کې اندېښنې او غوښتنې لري دا چې د سولې په خبرو کې مهم خنډان څه دي پاړی عبدالحی کاکړ اورو
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو د ملا عمر د مړینې د خبر له خبرېدو سره سم وځنډول سو خو له هغه وروسته د پردې شاته هلې ځلې روانې دي چې خبرې بیا پیل سي ځینې کارپوهان د طالبانو د مشرتابه پر سر اختلافات د خبرو اترو په بهیر کې یو مهم خنډ بولي نظر احمد مطمئن یو څېړونکی دی او پردې چارو پر لپسې لیکنې کوي
غټ خنډ خو د طالبانو د رهبرۍ تغییر و او تغیر هم دا اوسنۍ سړی چې ټاکل شوی دا هم پخوانی نظامی مشر پاتې شوی ده او د طالبانو نظامی کسانو ته چې هغوی ته بیا هم قناعت ورکړل شي چې د سولې پروسه مهمه ده او بالاخره پر جنگ باندې ډېر فشار ونه کړل شي دا د طالبانو د مشر لپاره وخت ضرورت لرو او له دې سره سره هغه اختلافونه چې راپورونه ورکولو سر سره باندې همدا نیوکه لرله چې دوی بلاخره غواړي له افغان حکومت او نورو سره خبرې وکړي نو دغه هغه عمده عوامل ول
پاکستان چې طالبان خبرو اترو ته حاضر کړي وو اوس هڅه کوي چې افغان حکومت رضا کړي چې خبرې اترې وکړي خو د سولې عالی شورا یو غړی قاضي محمد امین وقاد وای باید افغان حکومت ته د خبرو اترو په اړه ټینګ ضمانتونه ورکړل شي
دا هغه حوادثو د نه تکرار اطمینان پیدا شي د طالبانو لخوا نه هم د چراغ سبز خود شي په هغه صورت کې وایي کیږي او پاینده کې د سولې پروسه د نړیوال ټولنې له حضور او تضمین نه سوا فکر نه کوي چې نه پیل شي او نه نتیجه ورکړي
د پاکستان ځینې کارپوهان بیا وایي په افغان حکومت کې ځینې کړي له طالبان سره د ممکنه روغې جوړې ځخه په ویره کې دي نو ځکه نه غواړي د عمل کامیاب شي د پاکستانی فوج په خوانی بریګیډیر سعد محمد خان
پاکستان خو موجوده قاعده ته دي خبره تر کامیاب دول غواړي دغه په مسله د طالبانو راخنه مو خو چې پاکستان په فشار واچي نړۍ باندې خبر ته تیار شي حالانکه طالبان په خپل مخې خبره کول نه غواړي یقین وي چې بس مونږ جن دکړې دي مسله به راوي نشته په مسله سره د افغانستان راخنه افغانستان کې زنه فرقې نه غواړي دغه د استخبارات او پښتانه دي زیات څه ډېر مهم وزارتونه او دغه چې کوم به غوډي اړین ولي دي نو خو دا طالب خو وي زه د پښتون دغه امانو باندې ما کنه دا خلک خو به زه پرې دي کنه یعنی زه نه برخه خو پرې دي کنه
که څه هم افغان حکومت په رسمي توګه د سولې په خبرو اترو کې د اسلام آباد مخلصتیا تر پښتني لاندې نه راولي خو رپورټونه وایي کابل پر پاکستان د پخوا په شان باور نه کوي په کابل کې میشته شخړې او سولې د مطالعاتي مرکز څېړونکي حکمت اعظمي هم دې طرف ته اشاره کوي
افغان دولت په نظر دا دی چې پاکستان دوه مخه پالیسی په سولې کې کوي هغه څنګه هغه دا دی چې پاکستان به طالبان په دوه ډلو په کاسته ویشل دي چې یو د اختر محمد منصور ډله ده چې مشر کړی دی امیر المؤمنین دی او دغه مخالفین دي مګر په اصل کې دی د دواړو طرفداري کوي دواړه تر اوسه هم حمایت کوي نو د وخت په تیریدو سره شاید اختر محمد منصور افغانستان دولت ته پیشنهاد کړي چې دا د امیر المؤمنین طالبان عمومي مشر مشتاته ار حاضر کړی دی سایس رسول وکي مګر هغه بل مخالفه ډله چې جنگ دوام غواړي هغه هم په سپورټ وي
که څنګه د افغانستان او پاکستان پر یو بل بې باوري د سولې په عمل کې یو مهم خنډ بلل کېږي خو ځینې کارپوهان دا وړاندیز کوي چې د امریکا چین او نورو هیوادونو رسمي شمول او ضمانت شایي د سولې عمل کې پریکړنده رول ولوبوي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د سلوري مبجو د خبرونو لنډیز د خپل همکار بوریوال کاکړ نورو او د خبرونو په پس تاسو د مشال ترنا لاندې بحث اوري. کوربه احمد شاه زمیده او په افغانستان کې د امریکایي مداخلت د سور لسو کالو پوره کېدو په اړه بحث کیږي. خواول بوریوال کاکړ
د پاکستان سپریم کورټ د سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری د مرګ سزا پر ځای ساتلې ده. سپریم کورټ د اسلام آباد های کورټ هغه پریکړه هم رد کړې ده په کوم کې چې د ممتاز قادری له مقدمې د ترهګرۍ دفاع لري سوې و. د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی تیر ماښام منظور کړي مشترکه قرارداد کې خبرداري ورکړي دي چې د چین او پاکستان د اقتصادي راداري پروژې کې د مرکزي حکومت لخوا د لارې د بدلون پریکړه ورته د منلو وړ نه ده. قرارداد د قومي وطن ګوند سکندر شیرپاو ولوست. د تحریک انصاف ګوند غړو پرو مازیګر پېښور کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د قبایلي سیمو لپاره موجود اف سی آر قانون د زر تر زره ختم کړل شي. د مظاهرې مشر اقبال افریدي مشال راډي تول چې د قبایلي سیمو وګړو ته باید هم هغه سي حقوق ورکړل شي لکه د پاکستان د نور سیمو خلک چې لري. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمپل وایي د کندوز د بی پولی ډاکټرانو پر روغتون برید یو تیروتنه و. د اکتوبر پر دریمه په دې برید کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپي شوي. او د شام حکومتي ځواکونو د روس د هوایی بریدونو په ملاتړ د هیواد په لویدیځ کې لږ تر لږه د یاغیانو څلور مرکزونه په نښه کړي دي. په برتانیا کې میشتې د شام د بشري حقونو ډلو نن ویلي چې روسي الوتکو د شام په دوو صوبو کې لوی بریدونه کړي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په ژوندۍ خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث کې تاسو هرکلی کوم. نن د اکتوبر 8 نیټه ده. پوره 14 کال وړاندې په همدې ورځ امریکا په افغانستان کې پوځي عملیات پیل کړل چې دا ډول په دې هیواد کې یو نوې جګړه رامنځته شوه چې تر اوسه پای ته نه ده رسیدلې. د امریکا هدف په افغانستان کې القاعده شبکه له منځه وړل او د ترهګرو مرکزونه ورانول. تر هغه وروسته په هیواد کې بیا رغونه، حکومتداري او د جمهوریت وده هم د امریکا له اهداف څخه وه. دا چې امریکا تر کومه حده په خپلو اهدافو کې بری ترلاسه کړي او اوس له کومو ګواښونو سره مخامخ ده. د نن د مشال تر لاندې بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې میلمانه مو ټول له افغانستان را سره د ټلیفون پر لیکه دي. د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل، د افغانستان د ولسي جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی او په کابل کې د شخړې او سولې په مطالعاتي مرکز کې څیړونکی حکمت الله اعظمي را سره په دې بحث کې برخه اخلي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. له ژورنالیستي اصولونو سره سم باید یادونه وکړم چې د تخلصونو پر ورتوالي سربیره له حکمت الله اعظمي سره څه ډول خپلوي نه لرم. به هر حال جنرال عتیق الله امرخیل صاحب، لومړی به امنیتي برخې ته راسو. امریکا چې د څه لپاره راغلې وه، آیا هغه اهداف یې ترلاسه کړل؟ یعنی د القاعده شبکې ته ماته ورکول او د ترهګرو په ټنځایونه له منځه وړل، ستاسو نظر څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو کوم مخه چې امریکای کله چې په افغانستان باندې یرغل وکړ او اسلامي امارات ختم شو، طالبان پراګنده شو، لاړ خپل کورونو ته، یا له هېواد ووتل، په اوله مرحله کې په دوو اولو قومونو کې واکن په افغانستان کې او نسبي سوله مابین ترخه وه، آرامي هم وه، او هغه پیسلی چې په بون کې وشوي چې هغه د ترهګرو ختمول دي او د ښه حکومتدارۍ په باره کې دي او په څنګ دي کې د مخدره موادو له بینه وړل دي، دا هغه خبرې وو چې د افغان ولس او افغانانو ته ډېره هیله درلوده. ولې کرا کرا امریکا په دغه وخت کې چې په افغانستان کې نسبت آرامي وجود درلوده، دوی ده اصلي مسائل چې د افغانستان د آبادۍ په خاطر و، د باسازۍ په خاطر و، هغو ته چندان توجه ونه کړه. کوشش یې دا وکړه چې د طالبانو سرمشري ده، یا سپینګیري، یا لویان، یا مشران،
یا قمندانان کور په کور ولټوي، یا ګوانتانامو ته ولیږي، یا د بګرام زندانو ته ولیږي. یا په دې وخت کې بدبختانه یو بل حالت هم راغی چې هغه شخصي بندیخانې د بعضي امریکایانو یا د هغو د طرفدارانو لخوا مبین ته راغلی چې خلک کرار کرار د تکلیفو خواته روان شو. بالاخره بیا طالبان سره راغونډ شو، سره راوټوکېدې او په جنوب د افغانستان کې، په جنوب غرب د افغانستان کې د روزګان نه شروع بیا دوی سره تنظیم شو او بالاخره جګړې روانې شوې. او جګړه حتی دې حد ته ورسېده چې اوس په افغانستان کې په ټولو ولایتو کې جګړه روانه ده. یو کار که امریکایانو هغه کړی ده، هغه دا و چې د القاعدي سرمشري ده چې هغه بن لادن و هغه په پاکستان کې وواشه، یو چې دا نور مشران یې هم له بینه لاړې، مګر د هغو له بینه تلو د افغانستان جګړې باندې هېڅ تاثیر ونه کړې. جګړه هلمند ته لاړه، جګړه کندهار ته لاړه، جګړه په جنوب و جنوب غربي ولایتونو کې زور واخیست، شدت یې واخیست. او امریکانو هم له ټولو حقوقو د بشري نه عدول وکړ، په کلیو بمباری وکړې، په ودونو یې بمباری وکړې، حتی په مړیو باندې بمباری وکړې، حتی دین ته احترام ونه کړ، په مړیو باندې حتی دوی مچیاګې وکړې، قرآن شریفونه یې وسوځول، خلکو کورونه یې په سپیو ولټول، خلک په تکلیف کې تل چې افغانستان کلتور عنعنه چې هغه د افغانستان ناموستاري ګڼل کېږي او په دې باندې افغانان ډېر افتخار کوي، دوی هغه ټول تر پښو لاندې کړې. او فقط دې فکر باندې وو چې دوی به په هلته زور باندې وکولی شي په افغانستان باندې خپل حاکمیت ټینګ کړه. او په کرا کرا باندې دوی کوشش دې وکړي چې په افغانستان کې نوی فوج، هغه د فوج پاتې شونې چې یو څه پاتې وو هغه هم له بینه یوړې. او په بمباریو په وخت کې هغه بعضې فابریکې او بعضې کارخانې چې وړې وړې الوې وې هغه هم دې له بینه، یعنی د اردو خپله اډانه کاملا له بینه لاړه. دوی کوشش کوي چې نوی اردو په نوی کیپ یا په اصطلاح د ملي اردو مابین ته راوړي.
جنرال صاحب، پر ملي اردو د نوو پوځي ځواکونو رامنځته کېدو به وروسته خبرې وکړو. اوس مې پوښتنه دا ده، بیا به نورو میلمنو ته ځو، چې لکه څنګه چې تاسو ته وویل په لومړي سر کې نسبي آرامي رامنځته شوه، داسې ښکارېدل چې امریکا تر سره د خپل اهداف ترلاسه کړي دي، لامل څه و چې بیا جګړه پیل شوه، بیا ناامني رامنځته شوه د طالبانو او اسلامي طالبان په شکل کې؟
د دې ته دوه عوامل وو. یو عامل خو هغه و چې دوی په نامه د شمالي تلواله چې موږ ورته وایو په افغانستان کې په دې باندې شهرت لري، او دوی په خپلو جګړو په خپلو مابین جګړو کې هغه د طالبانو سره مخکېل شو او دوی له طالبانو نه ماته وخوړه، لاړه شمال خواته. کله چې امریکایانو په افغانستان باندې حمله وکړه او دلته امارت له بین لاړ، دا قدرت ټول هغو ته انتقال کړ چې هغو دوی د افغانستان په تاریخ کې کوم ښه نوم هم نه درلودې، او په څرمن کې ډېر هغه کارونه یې کړي وو چې د افغانستان خلکو ته د زغملو وړ نه وو. د حکومتدارۍ په وخت کې یعنې فوق العاده فساد زیات و، او فوق العاده جګړې زیاتې وې، ناامني فوق العاده زیاته وه، توپک سالاري و دلته په نامه دي چې هر ځای کې پوستې وې، هر ځای کې خلک ځورول کېدې، جنګونه وو. حالات ډېر وخیم شو، افغانستان کلکیچن شو، چې د دې سبب دوی شو چې طالبان د بازار ته راشي. او کله چې دا خلک بېرته راغلل، بیا هم په هماغه فکر د باداري کې و، هماغه چې د خلکو سره یې تعاون ونه شو کړی، خلک به زما راتلل نه شو کړی، بلکې د دښمنۍ مسله دوی هم مابین ته واچوله. په څنګ یې کې امریکایانو هم په طالبانو پسې وګرځېدې. دا یو عامل شو
چې
دا طالبان بېرته راځي شي او خلک افغانستان کې بازسازی شروع کړی وی، لپاره چې د خلکو ستونزې حل شوی وی، لپاره چې یو ښه حکومتداري مابند ته راغلی، په بند کې حکومت مابند ته راغی چې هغه بیا هم د دغو خلکو په لاس کې وو. یعنی قدرت ټول دې خلکو ته انتقال شوی، او د دوی په اشاره باندې امریکایان د خلکو په کورونو باندې ورننوته، خلکو شتمونه شروع کړه، او خلک بېرته راجګ شو، هماغه طالبانو ته مراجع وشوه.
صحیح جنرال عتیق الله مرخیل صاحب، تاسو مر سره د ټلیفون پر لیک اوسئ. د افغانستان د ولسی جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی ته ورځو. ایوبی صاحب تاسو راته وایس لکه څنګه چې اتیکولا امرخیل صاحب ذکر وکړي چې په لومړي سر کې امریکایانو شمالي ټلوالې سره اتحاد وکړي ترڅو وسلوال لمینځه یوسي او تر هغه وروسته دوی نور پیاوړي سول. ځینې خلک د ولسمشر کرزی به هم په وار وار ویل چې په افغانستان کې جنگ سالاران تر طالبانو وسلوالو طالبانو زیات خطرناک دي. ستاسو په فکر باندې د شمالي ټلوالي یا نور جنگ سالاران چې هغه ورسته د مرکزی حکومت واک نمن یا پر خپل سر یې ملیشي جوړ کړي، دغه په دې هیواد کې د نامنی څومره لوی لامل سول؟
د جنرال صاحب د ټولو خبرو په تایید باندې دا ویلی سم چې امریکانو په افغانستان کې یاد یو خاص پالیسي له مخه چې په عموم کې دی وایي یو څه کوي بل څه، په قصدي ډول باندې په افغانستان کې یو شمېر ډلې چپلی چې هغه باید د طالبانو سره یو ځای خالص سلاسی وایي او په افغانستان کې یو منظم نظام څنګه چې دی ویله داغه بنسټ ایښول شوی وای. مګر دوی هغه کسان سپورټ کړل چې طالبان په مقابل کې پیدا شوي ول، د همدوی په مقابل کې د جهاد اعلان کړی و، د همدوی په مقابل کې تحریک جوړ کړی و، د همدوی په مقابل کې په زرونو کسان یو د بل څخه څه وژلي ول، او دا دښمني د سیاسي دښمني پر ځای باندې د ډېر حده پورې په افغانستان کې په شخصي دښمني د طالبانو او د هغه ډلو د مابین چې امریکایانو په څوارلس کالو کې سپورټ کړل په شخصي بدله شوې ده. تاسې په څوارلس کالو کې نه بلکې په تېرو شلو کلونو کې د مطبوعاتو د میډیا او د افغانستان د خلکو سره چې کومې خبرې شوي دي کېدله چې دا معلومات ولري چې دوی یو د بل سره دومره نفرت کوي چې شخصي دښمني درلودونکي به لا پرې بالاخر ستړي شي، خسته شي او سولې ته به حاضر شي. مګر دوی یو د بل وجود د یو بل سره ګډه برنامه کول یا په حکومت کې یو ځای کول حتی د سولې د خبرو دپاره هم اماده نه دي. یعنی د امریکایانو څخه چې غوښتنه دا د ننه پورې کېږي چې باید یو طالب هم ژوندی وي تر هغو پورې امریکا په افغانستان کې وجود ولسي یا د افغانستان حکومت هغه باید ووسي. دا یو حقیقت دی. مګر د نابود کوم د طالب نه د امریکا د وس خبره ده او نه د افغانستان د حکومت د وس خبره ده، نه د هغه ډلو د وس خبره ده چې دی په مطلقه توګه باندې سلای په مځکه باندې کښېږدي یا دی ووژل شي. چې هم دی دوه شیان په افغانستان کې رامنځته کړل، یو دا چې هغه حکومت چې امریکایانو په افغانستان کې جوړ کړي یا هغه نظام اساسي قانون چې په افغانستان کې دی د دوی په سرپرستی کې یا د دوی په کومک په همکاري کې جوړ شو په افغانستان کې، د هغه د تطبیق مخه ونیول شول، هغه ته احترام ونه شو. طالب پر وژل کېږي، طالب پر بندې کېږي، د افغانستان په ټول مابسونه په دې نامه باندې ډک دي چې اساسي قانون ته احترام نه لري. مګر په خپل څوک چې اساسي قانون د تطبیق مسولیت لري هغه اساسي قانون ته احترام نه لري. دلته چیر وسو، دلته چپاول وسو، دلته فساد وسو، دلته ناحقه خلک بندیان شول، دلته د ټلیفوني ارتباطاتو په نامه باندې په لاس لاس کاله په شل شل کاله باندې خلک د مابسونو تر شا وګرځېدل، د خلکو جایدادونه لاندې شول، قضایي ارګانونو کې فساد دومره خوج ته رسېدلی دي چې بالاخر ما په هېڅ دي مسلمان لیدلی دي چې د عیسایي قاضي د فیصلې څخه سم الحمدلله سم الحمدلله ویلې ده، د هندو قاضي په فیصله باندې مسلمان راضي لیدلی دي، مګر د افغانستان کې د مسلمان قاضي مسلمان څارنوال او مسلمان پولیس افسر په تفتیش باندې یو افغان راضي نه دی لیدلی. یعنی ټول د دې څخه شکایت کوي او ټول د دې څخه ستړي دي او بالاخر همدا دلایل ول چې خلکو تر حکومت باندې عدم اعتماد وکړي، د حکومت او د ولس تر مابین یو ډېر اوږد او ډېر خطرناک واټن رامنځته شو. بالاخر امریکایانو په هغه څه چې د تروریزم په مقابل کې چې کومه جګړه وه، دا وخت ټول افغانان په دې باور دي چې امریکا په دې کې شکست خوړلی دی. د مواد مخدر د بین وړلو چې کومه برنامه وه د امریکایانو، هغه په مطلقه توګه د ناکامۍ سره مخامخ دی، باوجود دا چې بینلونو ډالر یې ولګول، مګر په دې دی ورتوارېد، ځکه چې د قانون حاکمیت چې کله منځته رانشي په پیسو ورکولو باندې یا په یو شمېر سړکونه چې سړکونه جوړ کړي یا پلچکونه جوړ کړي یا برق په خریداري باندې راوړي. یعنی اوس تاسو ته یو لنډ مثال درکوم، د کابل څخه تر کندهار سړک په سوونه ملیونه ډالر باندې مصرف شو، مګر څوک باندې کللای نشي. یاد امنی دل اس باندې کړای نشي یا پر لار چې کوم دولتي چارواکي دي پوسټي دي هغه خلک څه کوي دي هغه خلک خطاب کوي دي هغه خلک سم موټر اخستی دي یا یعنی کله چې قانون نه تطبیق شوی نو هغه باسازي چې په افغانستان کې څه ویل په دې کې شک نشته چې ډېر باسازي په افغانستان کې څه ویل په دې کې شک نشته چې د معرف معرف کې ډېر پرمختګ په افغانستان کې راغلی دی په دې کې شک نشته چې سړکونه جوړ شوي دي بلډنګونه جوړ شوي دي تاسیسات جوړ شوي دي مګر هغه داسې دي چې هر لحظه د خطر لاندې دي او ډېر شمېره بیرته تخریب شوي دي او دښمن ته زمینه برابره شوې ده په ډېره اسانۍ سره چې په یو میلیون ډالرو جوړ شوی مکتب په یو ساعت کې وسوځي او په سوونو میلیونو ډالر سړک بند کړي د خلکو تګ راتګ د چالش سره مخامخ کړي دولتي چارواکي په سړکونو باندې کللای نشي سنجر پر سړکونو باندې کللای نشي تجارت پر سړکونو باندې کللای نشي برق په تاجکستان او د ازبکستان څخه خریداري راغلي دي خلک د بل ورکولو توانایي نه لري توانایي نه لري خصوصا دولتي مامورین
صحیح ای بي صاحب پر دغه مسایل به اورستم باسو کو وسورځو په کابل کې د شخړې او سولې په مطالعاتي مرکز کې څیړونکو حکمت الله اعظمي د ټلیفون پر لیک را سره دی. اعظمي صاحب دا راته وایست چې په د امریکا د ولسمشر خاص استازي ریچارډ هالبروک چې اوس مړ شوی دی هغه یو وخت ویل چې امریکا په غلط هیواد کې د غلط دشمن په ضد جګړه کوي یا شکیله ده. د امریکا مداخلت په افغانستان کې پر سیمه باندې څه اغیز وکړي؟ آیا رښتیا هم افغانستان د امریکا دشمن په افغانستان کې موجود نه و بل چیرې و؟ آیا دا جګړه رښتیا هم ناسمه و؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اساسي خبره دا ده چې القاعده په افغانستان کې شتون درلودي او القاعده د امریکا دشمنانه طالبان او دوی یو طاقت په افغانستان کې نو دوی د افغان طالبانو تر ولکې لاندې په یو بیس جوړ کړی چې په افغانستان کې اوسېدل. نو دا په داسې دغه کې کوروا چې کانټیکس کې صحیح دی چې طالب سره باید دوی جنگ نه وای کړی مګر ځینی امریکا هم دغه وکړل ډېره جلا وکړل چې په افغانستان باندې حمله وکړه مخکې دین چې یو تفاهم ته سره ورسېږي د طالبانو سره چې دا نظام پر خپل ځای پاتې شي مګر القاعده د منځه تللی وای داسې یو شی رامنځته نه شو. اگر چې د ځینو طالب قومندانانو پخواني چارواکو سره لوړ پورو سره موږ خبرې کړې دي هغه دې ته وایي چې موږ اماده وو چې تر څو اوسامه بن لادن و امریکا ته ورکړو مګر د اول مشورایتونه غوښتله او بل بیا دوم مشکل دا و چې امریکا خواهشات یې زیات و او هغه ویل چې باید موږ تاسو هر دغه تولار شو نظامی تاسیسات تولار شو د ټولو عربو خارجي جنگیالیو پر وړاندې باندې دغه وکړو عملیات تاسو یې دغه استاسي په جزو تامونو کې وکړو چې هغه خپل یو تهدید و او طالبان دې تعذیر نشول چې دا کار دا اجازه ورته ورکړي. یو دا خبره ده. بل دا دی چې د یک څه هم سترګې نو سپټولې چې افغانستان په هغه وخت کې د خارجي جنگیالیو پراخ شتون پکې کې وو. تاسو وګورئ د ازبکستان اسلامي تحریک مشر جمانه منګانی په 2001 کې په کندوز کې ووژل شو چې طالبانو د دفاع په خاطر د امریکا او د هغې د ائتلاف د غشره جنگ کوي او یا مثلا د چین څخه په چین کې جنگېدل په افغانستان کې وو داسې نور. نو دا یو عمومي دغه و مګر د امریکا چې ګولې دلته د مشتون سره مخ شول او کله چې بیا دغه ته ورجو همسایګانو ته ورجو تاسو وګورئ د افغانستان همسایګان اکثره د امریکا د شتون سره موافق نه و. ایران یې اول درجه یک دښمن و او چین هم دا رقم د حضور څخه خوشاله نه و. دا رقم پاکستان د ډرون عملیات وروسته چې امریکا په پاکستان کې ډرون عملیات مخته وړله دا هغه څخه هم خوشاله نه و. دغه یو امریکا یو مشترک دښمن وګرځېد او دلته چې کله د خپل ملمنو د خبرو پر تایید کله چې هغه مشکلات په کور کې موږ نن درلودل چې په پاکستان نه وایي د شمالي تلوارې دا بلکې موږ په جنوب دغه کې ختیځ کې درلودل چې هغه د حاکم رئیس جمهور خبرو ته غوړ نه نیوي او غي سره ویشل سی او د مثال په توګه تاسو وګورئ څونه فرصتونه موږ دغه اختلافونو دغه قرباني شوی دي. یو مثال په اول سر کې کله چې مولا برادر په چارشنو په اورزګان کې د رئیس جمهور تخانی رئیس جمهور کرزی سره
په تماس کې وویل چې سولې ته راځم. مګر په هغه وخت کې په ګلاغا شیرزی د رئیس جمهور پخوانی رئیس جمهور پر خلاف باندې د امریکا سره کار کوي چې تر څو باندې هغه کم زمینه سازی چې دی سولې ته کړې وه هغه یې خراب کړل. یا همدا رقم په راتلونکي کې نور رالل چې دغه ټول سره یو ځای سول اخیر ظلمونه پر طالبانو باندې وسول په کور باندې چاپي ول سول دی مجبور وسول چې د پاکستان تولارسی او دغه مجبورتونو دی دا کل چې بیا ټوپک واخلي او کله چې هغه د سول کرا کرار راپورته کېدل او ورو ورو نورم کوي کېدل چې بل اخره دومره کوي سول چې هغه ظالمان چارواکي چې وخت راغلي واغی ورځ د نن درلودل. بل دا دی تاسو د یو بل فاکتور چې ډیر مهم دی هغه د بیکاری و چې هغه خلک بل خصوص په جنوب کې او په ختیځ کې دغه د بیکاری څخه او د فساد د شتون څخه دی هم د طالبانو سره ایدیالوژي نه درلودله. په خوانی طالبان هم نو نوي ځوانان و مجبور سول چې طالب خوش دی پر دولت باندې یا د تاریاکو په دغه باندې یا د زکات او شرو یا هغه پیسې چې امریکا دولت د رغونې پروژو کې دغه کولی هغه ډیر سي دغه نسولې نظارت نه کېدی. نو دوی ویل چې د هر پروژه کې طالبانو بلته ټاکس نه اخیستی طالب په نامه دا چې هر څوک و. نو دغه خودي د یو کاري زمينه هغې ته برابر شو چې تر څو عام خلک هم باسي د طالب په جامه کې د هغه ګټو څخه د هغه پیسو څخه ګټه پورته کړي. نو د صورت حال یې نن دا دی چې موږ د کندوز ولایت په څو ورځو په دغه سره بیا هم نه دی نیولی او طالبان په اکثرو ساحو کې دغه لري پراخ حضور لري او نه یوازې طالبان بلکې داعش نوی راپورته سو پخوانی القاعده دا دی بیرته را روان دی سیمې ته او د مرکزی آسیا جنګیالي بالخصوص د ازبکستان اسلامي تحریک دلته د 15000 څخه تر 20000 پورې خلک لري. نو دغه ټول فکتورونه چې سره یو ځای کې افغانستان بدبختانه قربانی دی دغه جنگ او قیمت یې عام وګړي عام افغانان چې په دې کې تاثیر هم ډېر نه لري چې دا یې تغییر کړي هغه یې پرې کوي. نو دا زموږ د پخوانیو غلطیو نتیجه وه.
صحیح مننه. اوس یو ځل بیا ځو جنرال عتیق الله امرخیل صاحب ته. جنرال صاحب د امریکا په مرسته یا د نړیوالې ټولنې په مرسته څرنګه چې په کار و چې امنیتي ځواکونه په پښو ودرول سي یا د دوی جوړښت رامنځته سي په سم وخت کې آیا هغه تر سره سول؟
ډېر مهمه خبره په افغانستان کې اول خواندغه و چې افغانستان په یو کړکېچ کې ښکېل شو. خپل اصلي اردو چې قوي ترین اردو درلوده څه د پخوانیو مجاهدینو له لاسه او څه پاتېشینو چې وو هغه د امریکې د لاسه له بینه لاړو بېخي افغانستان بېخي د اردو نه محروم شو. کله چې دوی راغله او د اردو په جوړولو باندې شروع وکړه اول دوی فکر کاوه چې افغانستان باید 8000 اردو ولري او یو داسې په اشکلاو باندې ډېر عادي اردو راولري. نو دوی بنا وکړه دلته چې خپل تشکیلات هغه چې د افغاني تشکیلاتو چې د هغو سره د هغې وخت جنرالان افسران دا ورسره ډېر بلدیت درلود یو معاصر تشکیل هم و په افغانستان کې هغه له بېخه وړاند کړو په افغانستان کې نوی تشکیل مابند ته راغی او دا نوی تشکیل هم تر اوسه پورې زه ورته ګورم دا یو ناقص تشکیل و. دا چې د وزارت دفاع په دوه ډلو وویشلې وزارت دفاع وزارت یوې خواته تلې ستر رسېدې بلې خواته چې دا هم په مابین کې یو سلسله مسایل مابین ته راغلي. دویمه خبره چې ډېره په دې کې دغه و د خپل اردو د دوی په مابین کې تقریبا تقسیم غوندې سو دلته چارواکو زورواکو توپک سالارانو ترجمینو هر یو د خپل خوښې اشخاص افراد اردو ته ننه ایستې که هغه سواد یې درلود که هغه سواد یې نه درلود که هغه فساد اخته و که هغه نه و په دغه وړ و که نه و خو دا ټول اخر اردو ته داخل شو. خو دا یوه مسله وه چې د لیډرشپ کې په قرارګاه کې دا مسله مابین ته راغله او وزیر دفاع همداسې یو سړی سو چې هغه په عسکري باندې اصلا پوهېده نه اصلا معلومات پکې نه درلود خو یو زور په واسطه باندې راغلی و. او کله چې په دې یو کمیسیوني تشکیل کې چې دا په اساسي د اردو چې په هغه کې په راس کې داسې سړی و چې هغه اصلا په نظامي مسایلو باندې هېڅ پوهېده نه د هغه یې شروع وکړه او امریکایانو مشوره ورته ورکوله. بالاخره په افغانستان کې داسې یو بیدو سیستم یو پیاده اردو او پیاده اردو په سپکو وسلو
کندکونو نه شروع شو چې کنډک اصلا اوس وخت داسې نه لري تاریخ کا چې هغه یو قوت نه ده غونډ یو قوت ویل کېږي کنډک یو وړکی جزف هم دی له دې نه یې شروع کړه په سپکو وسلو باندې هغه هم په هغه ډېر ابتدایي تعلیماتو باندې شروع شو او په تر اوسه پورې هم په افغانستان په هماغه حالت کښې په هماغه سپکو وسلو باندې په هماغه کنډکونو باندې روان دی اگر سوچوں کہ اردو لہرو کے حساب باندھے اور پولیس کو جامعہ کی دشاں خستا ہونے کو تخلیقی لحاظ والے تو ڈیڑھ ذریعہ تھی تعریف دی اردو میں روا ہو چکی تشکل افراد ہو اور محاربی تخنیک نہ محاربی تخنیک اصلا ویڈیو نہ لگی اور وہی قوت جملے لگی تو آخر کو جملے لگی تو اچھے قوت جملے لگی آخر کو بینیس پر اچھے قوت نمیس پر اسی او بس زیادہ اردو ہے خفیف سلاح سر چې په اصطلاح ټوله هغه زورور سره چې وګورې یو کور دی امریکایي ټوپک دی او یو دشکي دی او یو هم د وږي د سر راکټونه نور شی دي نه لري څو ډېرې پوښتنې ورته ورکړي چې هغه هم قابل د استفادې چندانه دي یعنې ضعیف ترین اردو مابین ته راغی په دې مانا چې په خلکو کښې داسې فکر دی چې دلته دوی اصلا د اردو د پاکستان په خوښه جوړه وو پاکستان دښمن د افغانستان له قبله وو او دوی نه غوښته ویلي بار بار دوی ویلي هم وو چې موږ د افغانستان اردو دومره نه قوي کوو چې هغه بیا د پاکستان په مقابل کښې دفاع وکړي او په پاکستان باندې تعرض وکړه همدې خاطر باندې وو چې دوی داسې یو اردو چې هغه موږ نامه د مدرن اردو باندې یاد کړو چې هغه یو تعریف لري او د مدرن معربو دپاره دا نه ده تر اوسه هم نشته په وزارت دفاع کښې داسې شکایتونه وامې ته راځي نو په دې خاطر اول خو مشکلات د دوی دا وو چې خپل د یو اردو چې جوړېږي د یو مملکت په خپله جغرافیه باندې جوړېږي او د هغې احتمالي دښمن په اساس باندې داسې نه چې بل کاپي ته راواخله او په دې ځای کښې تطبیق کوه چې هغه تطبیق هم نه شو په میلیاردو ډالر هم پکښې لاړې په میلیاردو پیسې هم پکښې لاړې تر اوسه پورې په پښو هم ونه درېدی او تر اوسه پورې اساسي دفاع هم نه شي کولی په مشکلاتو کښې بیا امریکایانو ته احتیاج وي یا هوایي د امریکایانو ته احتیاج وي خو بعضې مشورو لکه کندوز کښې مشکلات راغلل بیا هم امریکایانو ته مراغې یعنې یو احتیاط محتاج اردو احتیاج اردو چې یعنې په خپلو پښو یې
صحیح مننه امرخیل صاحب او وخت را سره کم دی ایوبی صاحب تاسو ته براسو د حکومتداری په برخه کې د پارلمان یا د ډیموکراسي په پیاوړتیا کې یا د پارلماني جمهوریت په پیاوړتیا کې امریکا څومره مهم رول ولوبوي کوم اهداف چې دوی ورسره راغلي وایي هغه ته ورسېدل
زه فکر کوم چې یو شمېر ډېره مهمه او اساسي موضوعاتو ته زموږ تاسې مېلمه د سولې د عالي شورا څخه چې کوم دوست خبرې کولې او یا جنرال صاحب کولې تقریبا په عموم کښې ټولې خبرې همدا دي مګر خبره دا ده چې یو شمېر غلطیانې په خپله موږ افغانانو هم ډېرې کړي دي یعنې موږ هم ونه کولای شوله چې هغه استفاده د امریکا او د امریکا د مرستو کومکونو او د دې د نړیوالې ټولنې د وجود څخه د خپل وطن په متعلق باندې د یو انګېزې له مخې د یو مسولیت له مخې یو شمېر کارونه موږ باید کړي وای متاسفانه چې د افغانستان د سیاسینو څه نیولې د عامو وګړو پورې ذهنیت دا جوړ دی چې امریکا دې د افغانستان د خلکو کورونه ورجارو کړي یعنی موږ مسؤلیت ونه مانی موږ هغه اراده نه درلوده چې امریکا که افغانستان جوړول غواړي که نه غواړي حد اقل په افغانستان کښې خو په بلیونونو ډالر مصرفوي د دې څخه موږ څنګه کولای شو چې د خپل وطن او د خپلو خلکو د خپل اردو یا د پولیسو په جوړولو کښې استفاده وکړو زموږ جنرالانو چې ځان ته مسلکي ویله چې د هغو د مجاهدینو در مابین ډېر سخت او شدید مخالفتونه دا اوس هم په ادارو کښې موجود دي دا اوس هم دوام لري یعنی هغه پخوانۍ اوږدې چې د خلق دیموکراتیک ګوند د انقلاب څخه بعد او د دوی د مجاهدینو او دغه هغه وخت اردو در مابین دغه اوږدې هم په استخباراتي ادارو کښې هم په امنیتي ادارو کښې هم په ملکي ادارو کښې دا اوس هم په خپل زور او قوت سره روانې دي چې دې هم امریکایانو څخه لار وکړه کړې ول مسلکي خلکو چې په اردو کښې وه په پولیس کښې ول امریکایانو ته یوه مشوره ورکول او د مجاهدینو مشران یا قومندانان چې په اردو کښې په پولیسو په امنیت کښې په ملکي ادارو کښې ول هغو بله مشوره ورکول بلاخر
د امریکایانو څخه لاره ورکه کړله. همدا رقم په یو حکومت کې چې هم د مختلفې ډلې سره ځای پر ځای شوې، طالبان هم په دې حکومت کې کار کوي. دا اوس د سوری د عالي شورا رئیس خپل طالب دی، دا اوس فلاله چې دی د همدغه مجاهدینو د همدغه سابقه منصبدارانو په مقابل کې جګړې کړي دي. یعنی دا اوس فلاله هغه نشي کولی چې خپل موقف په داسې حال کې ښکاره کړي چې یو لازایه نه د افغانستان پر حکومت باندې باور شته او نه په طالب باندې باور شته. دا د امریکانو غلطي بولي، پالیسي یې بولي، اشتباهات یې بولي، یا هغه څه ورته ویلی شو چې افغانستان یې ناسنجیده عمل
وکړي.
په دې باور یم چې د امریکایانو څخه یو شمېر اشتباهات سوي دي چې وختن په وختن د دې لوړتورو چارواکو دا منلې ده. مګر خبره دا ده چې زه فکر کوم چې یو شمېر پالیسۍ تر اوسه پورې هم د امریکا ستا په سیمه کې چې کېدلی شي هغه د افغانستان څخه د باندې
وي.
امن افغانستان دی، امن افغانستان په موجودګۍ کې نشي کولی.
صحیح، ډېره مننه زموږ سره په دې بحث کې جنرال عتیق الله مرخیل، عبدالرحیم ایوبی او حکمت لازمی برخه واخسته. ساسو د درو واړو یو جهان مننه. د مشال ترانه لاندې بحث پای ته رسیږي. زه مو په مخه شکم. د خدای پامان.